مشال ریډیو اوریدونکو خو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم تاسو د دولس خاطرې وی بجې په دې خبري سات کې هر کله وایم. په دې ګړې کې بعد پاکستان د کورونو چارو وزیر چې پارلمان ته کوم خبرې کړې دي په غو باندې رپورټونه او تبصرې لرو. ترڅنګ د حقانی نیټورک د مشر د زوی د وژل کېدو په اړه هم تاسو مرکی او څېړنې دراورو. نور رپورټونه هم را سره شته دي. مطبوعاتي کتنې هم د دې ګړې برخه دي او تاسو ته به مونږ په سیمه باندې هم ډېر رپورټونه لرو. خول بل ملیحا مرزا د خبرونو
السلام علیکم ته ټول اول د خبر نو سټکی د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای تر څو ډرون حمله نه وي درېدلې تر هغه پورې د طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ نشي تللې. د حقانی شبکې مهم غړي نصیر الدین حقانی تر وجل کې دوروسته 13 ورځ شمالي وزیرستان کې خاورو ته وسپارل شو او د ایران د بارنو چارو وزیر د خپل امریکایي سیال په سرګندونو نیوکې کړې دي. تفصیل دا پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر شودري نثار علي خان ویلي چې تر څو ډرون حمله نه وي درېدلې تر هغه پورې حکومت له طالبانو سره د خبرو اترو سلسله پر مخ نشي بوتللې. د ګل پورس د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې د خطاب پر وخت نوموړي ویل چې په 1 نومبر د امریکا ډرون حمله د امن مذاکراتو د ګډوډولو په مقصد شوې ده. حقائق معلوم په بنیاد زوائم چې دا ډرون حمله پر کوم یو تن نه ده شوی بلکې د خبرو اترو په پروسه شوی ده. زه فکر کوم چې اوس هم ډېر سخت حالات دي خو د بحث پام په بل لور ګرځېدلې. د مذاکراتو عمل یوازې د مسلم لیگ نون پی ټی آی او یا د نورو ګوندونو نه بلکې پر دې د آل پارټیز کانفرنس مهر لګېدلې. چودھری نثار ویل په پارلیمان کې د موجودو ګوندونو مشرانو ته ویلي دي چې د موجوده صورتحال د بیا کتنې لپاره د دوو نو وخت تر درې اونۍ پکار دي. د پاکستان د استخباراتي ادارې امنیتي چارواکو د طالبانو په وینا د حقانی شبکې مهم غړي نصیر الدین حقانی 13 ورځ شمالي وزیرستان کې خاورو ته وسپارل شو. د حقانی شبکې د مالی چارو مشر نصیر الدین حقانی چې د یادې ډلې د مشر سراج الدین حقانی ورور او د جلال الدین حقانی زوی د یکشنبه په شپه په اسلام آباد کې په خپل موټر کې وژل شو. پر هغه په موټر سایکل سور یو نامعلومه کس ډزې وکړې. امریکا درې کاله وړاندې نصیر الدین حقانی د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شامل کړو. د خیبر پختونخوا د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ویلي چې په بمی چاودنو یا نورو پیښو کې د سوځېدل شو زخمیانو د علاج په سهولتونو کې د کمی پوره کولو لپاره حکومت د جرمني د حکومت په مرسته په پېښور دیر چترال کې او بنو کې د سلورو بند سنټرونو په کار لاس پورې کړي. شوکت یوسفزی تېر ماښام له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل دوی په دې لړ کې کار روان کړی دی.
د چې کوم د خلکو جسم وسوځي هغه دا پرابلم چې موږ سره داسې سنټر نه چې هغه موږ هغه سوځېدلې خلک هلته ویسو د هغې علاج شروع شي د هغې وجه نه زیاتره خلک به مړه کېدل. جرمن دغه خبره کوي د هغې په مرسته باندې سلور بند سنټر غالباً 2014 پورې به انشاءالله جوړ شي.
نوموړي ویل په لرې پرتو سیمو کې د روغتیا د مرکزونو د سټاف د کمی پوره کولو لپاره دوی په بیړنۍ توګه 1500 ډاکټران او 1550 نرسانې برتي کړي دي. سند اسمبلی د ګل پورس یو قرارداد په اکثریت سره منظور کړ چې پکې د جماعت اسلامي ګوند مشر سید منور حسن هغه بیان په سخت ټکو کې غندل شوی چې نوموړي د وسلوالو طالبانو سره په جنگ کې وژل شوی د پاکستان فوجي سرتیرو ته شهیدان نه دی ویلي. په قرارداد کې ویل شوی دی چې د جماعت اسلامي مشر دې په دې بیان لولسه بخنه وغواړي. د تحریک انصاف ډلې د غړو نه علاوه پاتې ټول ایوان دغه قرارداد منظور کړ. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه نن مشال ریډیو ته ویلي چې 13 ورځ وسیمه کې لګول شوی کرفیو یا ګرځبندیز په نن په دویم ورځ هم دوام لري. د چارواکو په خبره ټولې لارې به بندې وي نو ځکه خلک باید په سړکونو د تګ راتګ نه ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د میرعلي سره نږدې 12 وګړي د کرفیو خلاف ورزي په صورت کې د امنیتي سرتیرو په ډزو ژوبل شوي. افغان ولسمشر حامد کرزی د هیواد اولنی پوځي اکیډمۍ پرانیسته وکړه. د ګل پورس پرانیستې د دستورې پر وخت کرزی د قومي پوځ د اکیډمۍ د جوړولو په لاره کې د مالي امداد او ملاتړ لپاره له برېټانیا څخه مننه وکړه. د کابل خواوشا جوړه ودانۍ د افغانستان د دفاعي پوهنتون یوه برخه ده. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ایران د بارنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکا په بارنیو چارو وزیر جان کیری باندې نیوکه کړې چې داسې اشاره ورکړې وي ګواکې دغه اسلامي جمهوریت هوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د طاقتورو هیوادونو سره د مجوزه تړون نه پشا شوې ده. د ایرانی ټی وی سره په خبرو کې ظریف وویل چې د متضادو بیانونو سره په مذاکراتي عمل کې اعتماد ته تاوان رسیدلو. هغه وویل په جنیوا کې په دریو ورځو خبرو اترو کې کافی پرمختګ شوی. وړاندې د ګل په ورځ کې ویل چې د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو په جنیوا غونډه کې ایران ته یو متفق وړاندیز ورکړ خو تهران ونه منلو. د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي چې په جګړه ځپلي سیمه شام کې د پولیو ناروغي 14 ماشومان متاثره کړي دي چې په پاکستان کې د ناروغي د وایرس سره تعلق لري. د ډبلیو ایچ او ویل چې د پولیو یو بل ورته وایرس په اسرائیلو غربي پټه او غزه پټه کې موندل شوی دی. د ملګرو ملتونو د صحت یاد اداره وایي د شام په کورنۍ جګړه کې د پولیو وایرس بیا پیدا کېدلو وروسته په منځني ختیځ کې د 20 میلیونو نه زیاتو ماشومانو ته د ناروغي ضد واکسین ورکولو د بیړنو پلانونو په عملي کولو کار روان دي. امریکا په فلیپین کې د هایان سمندري طوفان وروسته دغه هوا ته یو لوی جهاز وړونکي کښتۍ او 40 میلیونه ډالر د بیړني بشري امداد په ډول ورلیږي چېرته چې یره سرګندېږي د 100,000 زیات کسان مړه شوي دي. چارواکو ویل چې د یو ایس ایس جورج واشنگتن په نوم کښتۍ ته هانګ کانګ د پرېښودلو او د ژغورنې په کاروایي کې د برخه اخیستلو امر ورکړل شو. په کښتۍ کې تقریبا 15,000 سمندري عمله او 80 هوایي جهازونه موجود دي. د ملګرو ملتونو اندازه ښایي چې د سمندري طوفان له امله تقریبا 6,60,000 د فلیپین اوسیدونکي بې کوره شوي دي. او د سومالیا چارواکي وایي د دې هیواد په شمال ختیځ کې د سختو طوفاني بادونو په نتیجه کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او 100 نور لادرکه دي. د پنټلند د نیمې خپلواکې سیمې حکومت ویلي طوفان ټول کلي روان کړي او د نړیوالې بیړني مرستې اپیل یې وکړ. د خبرونو پای
اردوونکو تاسو خبرونه له ملیحا میرزاده واوریدل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو ته څنګه د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي د ډرون بریدونو له وجې د پاکستانی طالبان سره خبرې ناممکنه شوې دي. نوموړي پرون قومي اسمبلی ته دا هم ویل چې د پاکستان حکومت او پوز د افغان طالبان سره ښه تعلقات لري.
افغانستان کے اندر جو متحارب گروپ ہیں ان سب کے تعلقات افواج پاکستان سے اور حکومت پاکستان سے مثبت ہیں.
چیرون کې وای اسلام آباد کې د حقانی ترهګر ډلې د مشر د زوی د وژنه با پر پاکستان د نړیوالو دا فشار زیات کی چې د افغان طالبانو له دغه ډلې له ملاتړ لاس واخلي.
پاکستان د واکان د فشار لاندې راځي. پاکستان د امریکای ویل چې تاسو د دې خلاف شمالي وزیرستان کې عملیاتو کې اکثر نه مسله راځي خشه ده د سره بنو او تاوتریشوالي یاتي.
د افغانستان د وسلوال ډلې حزب اسلامي یو وفد با په هغه لویه جرګه کې برخه واخلي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون په اړه بحث کوي.
کسان چې د حزب اسلامي د هیات له خوا نه پیشنهاد شوي دي ټول د جرګې د غړي په حیث منل شوي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسئ. اوریدونکو کولمبی رپورټ ورزو د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودری نثار علی خان وای د ډرون بریدونو له وجې د پاکستانی طالبان سره مذاکرات امکان نه لري او نه هم دا خبرې نور پر مخ تللې شي. نوموړي پرون پارلمان کې په خپل وینا کې دا هم ویل چې پاکستان د پخوا په نسبت اوس د افغان طالبان سره ښه تعلقات لري خو زیاته یې کړه چې افغانستان کې امن غواړي. په دې اړه به دا رپورټ ورو.
د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې طالبانو سره ټولې رابطې ختمې شوې دي ترڅو چې ډرون بریدونه کېږي مذاکراتي عمل کې پیشرفت ممکن نه دی. تیر ماخوستن قومي اسمبلی اجلاس ته خپل وینا کې چودري نثار علي خان وویل چې ډرون بریدونه کې نه خود پاکستان فوج او نه پاکستان حکومت لاس دی. نوموړي وویل چې امریکای لخوا کېدونکي ډرون برید د یو شخصیت خلاف نه بلکې امن مذاکرات ثبوتاش کولو لپاره وو.
یو طرف ته پمو
ډرون بریدونه کیږي او تر سوچي دا بریدونه جاری وي نو مذاکرات نشي کیدی. تر دې دمه په دې حق لا څه خبرې شوې دي او هغلته نه په سر دې عمل راغلی دی. حکومت څه کول غواړي؟ په دې حق لا ما پارلماني لیډران په اعتماد کې اغستې دي او راتلونکو دوه ورځو کې به پې موږ نورې خبرې هم کوو. زه نور وضاحت نه کول غواړم، خو یو ځل به بیا دا ووایم، تر څو چې دا بریدونه جاری وي طالبانو سره مذاکرات مخ په وړاندې نشي تللی. چودھری نثار علی خان وویل چې امریکا په پاکستان فوج د مختلف تنظیمونو سره تعلقاتو الزام لګوي، خو بل طرف ته امریکا د پاکستان فوج په مرسته افغانستان کې موجوده طالبانو سره په دوحه کې مذاکرات کوي.
افغانستان کے اندر جو متحارب گروپ ہیں ان سب کے تعلقات،
افغانستان کې چې کوم سرگرم گروپونه دي نو د هغوی ټولو تعلقات د پاکستان فوج او حکومت سره مثبت دي او افغان طالبانو سره تعلقات هم ښه دي. امریکا یو طرف ته پاکستانی فوج ته د افغان طالبانو د حمایت پیغور ورکوي او الزام لګوي، او بل خو د پاکستان د فوج او استخباراتي ادارو نه مرسته غواړي چې افغان طالبان قائل کړي چې امریکا سره مذاکرات وکړي. تاسو ته معلومه ده چې په مشرف دور کې په افغان طالبانو کوم ظلم کړی شوی وو؟ د هغوی د پخوانی سبیر په کتاب کې دغه هر څه لیکلی شوی دي. شمالي اتحاد سره د ډېرې مودې پس پاکستان حکومت او فوج تعلقات ښه دي، کرزی حکومت سره هم تعلقات ښه روان دي.
د قومي اسمبلی اجلاس وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله وویل چې مذاکرات نه په غیر په ملک کې امن قائمېدل ناممکن دي.
اولنۍ ورځ د زمونږ دا یو چغه ده چې را جنگ جګړه د امن لپاره حل نه ده، لہذا د مذاکراتو په ذریعہ باندې امن شروع کی. لیکن افسوس دا ده چې کما تسلسل را روان ده د پاکستان د پالیسو د 9/11 نه پس پاغه باندې هر حکومت عمل پیرا ده، لہذا مونږ همدا قسم روز پر روز بخوار او تباہ او برباد وي.
د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته ویل چې ټولو ګوندونو سره سره اولس له هم پکار دي چې رايو ځای شي او د حالاتو مقابله وکړي.
سیاست وای دی ته چې تبدلاره کې مشکلات په تدبیر په حکمت لری کوي، نو هغه مشکلات یقینا راغلي مشتمه ته، او هغه مشکلات هم داخل نه دی راغلي بلکې د بارنه قوت مند لاس نه راغلل، او هغه د موږ د مفاهمت او د مذاکراتو د عمل ته تاوان ورساو. په دې حواله سره هم پکار دي چې موږ د پیو پیج باندې میډیا چې کومه ده هغه د پنځه ورځې په دې باندې تیری چې شهادت ته که علاقت ته او شهادت ټیک ته او که حالت ټیک ته او دې باندې خو تاسو امریکې ته حوصله افزایي ورکړه جي. زه نه یم خبر چې اخر موږ په ملک څه سیاست کوو، دغه ته زموږ د قوم د مفاد سیاست وایي.
فضل الرحمن زیاته کړه چې دا وخت ملک د ډیر نازک دور نه تیریږي او مطبوعات هم د یو قوت په څیر رامیسته شوي دي، نو باید چې هغه هم خپل کردار په صحیح توګه ادا کړي.
اوردونکو تاسې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کورونو چارو د وزیر چودھری نثار علی خان خبرې اورېدې، په غیړه بند تاسو رپورټ واورېد. د حقانی نتورک د بنیاد ایکودین کې مشر جلال الدین حقانی زوی نصیر الدین حقانی چې د ملګر ملسون لخوا پرې په ترهګرو بریدونو کې د لاس لرلو له وجې بندیزونه هم لګول شو، اسلام آباد کې تر وجل کېدو وروسته شمالي وزیرستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. څېړونکي وایي د پاکستان په سر ښار اسلام آباد کې د دغسې یو مهم او مطلوب ترهګر اوسېدل به پر پاکستان د امریکا او افغانستان هغه فشار زیات کړي چې د افغان طالبانو د ملاتړ د بندولو او د حقانی نتورک پر ضد ترې د عملیاتو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل اورو.
د پاکستان استخباراتي ادارو امنیتي چارواکو او ځایي طالبانو مشال ریډیو ته وویل چې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی ورور نصیر الدین حقانی د یکشنبه په شپه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد باراکو سیمه کې هغه مهال ووژل شو کله چې نوموړی د جمعه څخه کور ته روان و چې په موټر سایکل سپور یو نامعلومه کس ور باندې ډزې وکړې. په میرانشاه کې موجود استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته پخلی وکړو چې د نصیر الدین حقانی 13 ورځ ماسپښین میرانشاه کې جنازه وشوه چې پکې تر شلو نه 15 پورې کسانو ګډون درلود او هم میرانشاه کې خاورې ته وسپارل شو. تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد هم مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل نصیر الدین حقانی د پاکستان فوج او استخباراتو وژلې او بدلا به هم له پاکستان فوج او استخباراتو څخه اخلي. نوموړي وویل د امارت اسلامی افغانستان سره د نصیر الدین حقانی بدلا اخیستلو لپاره یو ځای دی. قبائلی چارو کارپوها سیڈون کے رحیم اللہ یوسف زیوائی امریکا لوڑان دینا پر پاکستان تور لگوی چه ده حقانی شبکی سرا اڑی کلاری او دغا پیخ نبا پر پاکستان فشار نور هم زیاد شی.
دیر فعال غڑی او ده حقانی شبکی او ده افغان طالبانو تحریک دا سنگه خبر نه از دیخو نل سوا اتیائم نا پا پاکستان ته هجرت کړی د خوست نه راغلی دی خو دې دعوا کوي چې دوی چې کوم جنګیالي دي هغه ټول افغانستان کې دي خدای ده چې امریکایان دا خبره نه مني او افغانستان حکومت دا وایي چې دا خلک پاکستان کې موجود دي او بیا دا اوس ټکې خوش او اسلام آباد کې اوس خو باغي دا خبره بیا بیا کوي پاکستان به واقعا د فشار لاندې راځي پاکستان ته خو امریکای ویل چې تاسو د دې خلاف شمالی وزیرستان کے عملیاتوں کے دا اسی انوی مسئلہ رکھے خشری دا دے سر بنو تاو ترسوالی جاتی گی
نصیر الدین حقانی دا حقانی نیٹورک لپارا دا فن جمع کولو او خصوصی نمائندہ ہو دا حقانی شبکے مشر سراج الدین حقانی ورور او ډیر نزدې وو چې زیاتره بای دا حقانی نیٹورک دا خبرو اترو معاملات دا په غاړه وو پورونو کې تر ټولو مشر وو او درې نور رونه هم بدر الدین حقانی او محمد پډرون بریدونو کې او محمد عمر حقانی په پکتیا کې وژل شوی وو د امریکا متحده ایالاتو درې کال وړاندې نصیر الدین حقانی د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ یا لیست کې شامل کړي وو د راپورونو تر مخه نصیر الدین حقانی 2015 نه تر 2009 کال پورې د حقانی نیټورک لپاره فنډز جمع کړي او د دې مقصد لپاره به نوموړي خلیجی ملکونو ته زیات تګ راتګ کولو امریکا وایي د سراج الدین حقانی په مشرۍ کې حقانی شبکې وسلوال افغانستان پولې ته څیرمه شمالي وزیرستان کې ځای پر ځای شوي او لا غزای څخه په افغانستان کې پرمیشتو بهرنیو ځواکونو او افغان سرتیرو باندې خونړۍ بریدونه کوي او وخت په وخت له پاکستان څخه د دوی پر ضد دګام اخیستلو غوښتنه هم کوي
اوریدونکو تاسو د جلال الدین حقانی د حقانی نیټورک د مشر د زوی د وژل کېدو په اړه رپورت اورید د افغانستان او پاکستان پر امنیتی چارو نظر لرونکي خبریال سمی سوزی وای د نصیر الدین حقانی وژنه پر حقانی نیټورک یا شبکې لوی گزار دی هغه وای دا لا هم واضح نه ده چې اسلام آباد غوندي یو پرام نزه کې څرنګه وسلوالو یو مهم سړی پنهکه خود نوموړی وژنه بعد د پوینه د حقانی ډلې پر مالی چارو خراب اثر وکړي سمی سوزی سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړې او په اثر کې تھی د وجل شوی نصیر الدین حقانی د ژوند په اړه معلومات غوښتي
نصیر الدین حقانی چې د ډاکټر خان په نوم باندې هم شهرت لرلو د حقانی د شبکې تر ټولو فعال مشرو سره دی چې په مطبوعاتو کې او داسې ویل کېږي چې سراج حقانی د دې ډلې مشر دی خو سراج حقانی په اړه ویل کېږي چاغه یو خاموش شخصیت او همیشه په یو ځای باندې اوسیږي د وزیرستان نه دیوان سفرونه نه کوي خو سراج نصیر الدین حقانی یو خو د طالبانو په مرکزی شورا کې د حقانی د شبکې نماینده وو دویم هغه ډېر زیاتې خارجي او داخلي رابطې لرلې هغه مسلسل خارجي هیوادونو ته او نورو هغو ملکونو ته سفرونه کول د چېرته نه چې طالبانو ته به چندې راتللې یا رجمع کېدلې نو زما په خیال نصیر الدین حقانی یو ډول ویل شو چې د حقانی د شبکې د مالی چارو د سیاسي چارو یو ستر فعال مشر وو او د نوموړي وجل کېدل به یقینا په خپل د حقانی کورنۍ ته او د حقانی نتورک ته نقصان ورسي بل طرف ته په داسې یو مرموز حالت کې وجل کېدل
چا ته ګوته نیول کېدای شي چې چا به دا کار کړی ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کې دننه اختلافونه او کله بهر نه څوک
از مت خیال کې د پاکستانی طالبانو په اړه باندې دا ویل کېدل چې په دې ورستیو کې د حکیم الله مسعود او د سراج حقانی ترمنځ اړیکې خورا ترنګلې وي او حتی تر دې ویل کېدو چې حکیم الله با سراج حقانی یا د حقانی ډله د پاکستان د ځینې عناصرو سره په غلامۍ یا د هغوی لپاره په کار کولو توروله خو زما په خیال کې هغو اشخاصو دا کار کولی هغوی ډېر په اسانۍ سره په قبایلي سیمو کې دا کار کولی شوی بل طرف ته ویل کېږي چې د خورا ډېر زیاتې چندې هم را جمع کولې او د پاکستان افغاني طالبانو په منځ کې هم په ځینو مسایلو باندې ممکن چې د پیسو اختلاف یا په نورو اختلافاتو باندې اختلافات وو خو زما په خیال په اسلام آباد کې چې وګورو افغان طالبان اکثره په اسلام آباد غوندې سیمو کې دا ډول څوک وجلی نه شي زما په خیال دا وجل یو ډېر دقیق پلان شوی او د داسې کړیو لخوا پلان شوی وي چې هغه ډېر قوي کړی دي د جهاد په دور کې ځینو کسانو سره شاید شخصي دښمنان یې هم لرلې ځینې کسان د قومونو مشران د دوی د لرونو یا د دوی د وجې نه په دې وروستیو کې وجل شوي دي ممکن داس شخصی کسان هم وی چې وزیرستان کې بدوی باندې زور نه رسید او د وزیرستان سیمونه چې باندې ولاړ شي دوی غوا دی افغان بډول باندې وی یا د واری عادي پاکستانی بډول باندې نو دا سم امکان شته چې پخوانی مجاهدین چې کوم بدی پاتې دي او په وجل کړی دي د هغوی لا مغچ یا انتقام لامل دلته دا وجل شوی وي خو په خپل دا سوال به تر ډیره وخته پورې شاید پاتې وي چې نوموړی د چا لخوا وجل شو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. د خبر پښتونخوا حکومت هغه رپورټونه رد کړي چې د تحریک طالبان پاکستان د اوسنی مشر ملا فضل الله اصغر، د تحریک نفاس شریعتي محمدي مشر او د ترهګرۍ په کړنو تورن مولانا صوفي محمد بالا جیله خوشی شي. د روسیو کې پاکستاني خبرونو داسې رپورټونه خبر کړو چې صوفي محمد په 50 کیسونو کې بری شوی او یوازې 2 کیسونو کې په جیل کې دی چې فیصله د هغه په حق کې کېدلی شي. نور حال په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا حکومت یو لوړ پورې چارواکي په رسنو کې هغه بیانونو تردید کړی دی چې صوبایي حکومت د غیر قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان سره خبرو اترو لړۍ بیا پیل کولو لپاره پیښور جیل کې بندي د تحریک نفاذ شریعت محمدي مشر مولانا صوفي محمد ته یو ځل بیا ذمہواری ورکوي. دا پختونخوا د سیاست وزیر او واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف صوبایي عمومي سکتر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې دا مولانا صوفي محمد په حق لا په رسنو کې خبرونو کې هیڅ حقیقت نشته. خو بیا هغه زیاته کړه چې صوبایي حکومت د وسلوالو طالبانو سره خبرو اترو په حق کې دی او دغه د صوبایي حکومت نه بلکې د وفاقي حکومت ذمہواری ده.
دا خو موږ مخکې معافر کړی وغه ته چې تاسو د صوبایي حکومت تاسو فیسیلیټیټ کول شي، خو اصل کار خو د وفاقي حکومت ده، ځکه چې سمایده کیږي خو د فیډرل ګورنمنت به کیږي نه. نو مین سټیک هولډر موږ یو، لیکن مایده دغه لازمی ده چې صوبایي حکومت ځان له مایده کې دغه اهمیت بنوي. صوفي محمد والے سرا صرف دا میڈیا ذرائع خبروں نے دیکھی حقیقت نشتا.
دا عوامی نیشنل پارٹی تیر صوبائی حکومت مولانا صوفی محمد پا 2009 کی دا ڈیر اسماعیل خان زندان نا پا دی غرص خوشی کڑیو چی اغا با پسوات کی دا طالبان سرا دا امن معاہدہ کولو کی لوی لاس اولری. خو بیا مولانا صوفی محمد هغه وقت پا یو اولسی غنڈا کی جمہوریت یو غیر اسلامی نظام او پاکستان کی عدالتی نظام غیر شرعی ابللو. پیښور کی دا انگریزی ورسپان خبریال دلاور جان چی مولانا صوفی محمد سره ځانګړي مرکه هم کړی دی وای چې صوفی محمد صحت اوس تمخ کې پشان نه دی او د په وینا هغه تیر حکومت کې امن راوستلو کې ناکام شوی وو.
هغه دغه چې کوم نن ناکام شوی دی، هغه ایکسپیرینس هغه تجربه چې کوم نن هغه ناکام شوی ده، ځکه چې کته شو ګورئ نو صوفي محمد صاحب او طالبان او رسول کې هم فرق کاری یعنی ټول په یو پیج باندې نه دي او دغه دا چې ستاسو چې صوفي محمد صاحب خبره الته دې مړه راځه زیږي هم نه زمانه خیر کې چې دا بوس کې زړه کې
دا غیر قانونا ګرځول شوی تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد دا وخت د پیښور په جیل کې 43 مقدمو کې بندي دي چې تر اوسه پورې 15 مقدمو کې ضمانت منظور شوی دي. د قانوني چارو کارپو او ډان رسپان خبريال وسیم احمد شاوای چې مولانا صوفی محمد هغه تیر ځل د اف سی آر قانون لاندې بندي شو، خو دا ځل هغه باندې د ترخه غره په جرم کې مقدمي دي او دا هغه په نظر مولانا صوفی محمد دومره زر دغه مقدمو نه نشي خلاصې دي.
اوس مشکل دا ده چې دا ديار مس مقدمه دي چې پینځو کې هغه بری شي وي دي په خبرت کې د جیل کې دنه د دې مقدمو سماعت کیږي او اته نور کیسونه دا غي دا اوس هم اپاتې دي او هغه کې لکه تاریخونه هم کیږي لکه دي او مقدمہ
لا تر سره هغه تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد پر رسنو کې هغه بیانونه تردید کړی دي چې دوی د اسلامي کالج په هنتون تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان په بدل کې د مولانا صوفی محمد د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده.
پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزی وای په بمی چاودنو کې د سوزیدلو کسانو د علاج لپاره د جرمنی د حکومت په مرسته په پیښور دیر چترال او بنو کې صحي یا روغتیایي مرکزونه جوړي. نوموړي مشال ریډیو سره په یو مرکه کې دا هم ویل چې لری پرتو سیمو ته به د بیړنۍ ضرورتونو د پوره کولو لپاره خوشا 1500 ډاکټران ولېږي. راځي چې دا مرکه وره.
ګوره چې دلته کې تاسو ته پته نه لس کالونه بم دھماکی کیږي، نو د چې کوم د خلکو جسم وسوځي او د هغې زیات تر چهره مسخ شي، نو هغې دا پرابلم و چې مونږ سره داسې سنټر نه و چې هغه مونږ هغه سوځېدلي خلک هلته ویسو د هغې علاج شروع شي، د هغې وجې نه زیاتره خلک مړه کېدل. نو اوس مونږ د دې کوشش کوو چې په څه طریقه چې مونږ کم از کم یو بند سنټر په دې صوبه کې جوړ کړو، او داسې بند سنټر چې هغه کې ټول فیسلټیز وي. مونږ سره ډاکټر شته، هر څه شته، خو هغه فیسلټیز نه. نو اوس د خوش قسمتۍ خبره دا ده چې کوم دا تاسو جرمن دغه خبره کړو، د هغې په مرسته باندې څلور بند سنټر، یو په دیر کی، په چترال کې، بنو کې او پېښور کې، دا بند سنټر چې دی دا کار پر روان دی، او غالباً 2014 پورې به انشاءالله دغه بند سنټر به جوړ شي. نو هغې ته به دا فائده وشي چې کم خلکو ته داسې قسمه مشکل را پېښ شي، نو هغې ته به بر وخت علاج هم ملاوېږي.
تاسو نور خاص کر دغه د دماغو والې سره ولاین اډر والې سره شي نور هسپتالونه دي، هغې کې نور داسې انتظامات شوي دي یا کوي؟
ګوره چې یو وی بلډینګ جوړول هغې کې خو وخت لګي، یو وی چې دنه انټرنل سټرکچر بهتر کول، نو موږ ټول زور په هغې لګولو چې څه طریقې باندې دا سټرکچر جوړ کړو. بیا د ټول نه مهم شی زموږ دپاره دا و چې کوم پیریفری دا دور دراز علاقې دي، چې هغه هسپتالونو ته موږ توجه ورکړو. نو هغې کې د ډاکټرانو شارټیج و، هغې کې د ټیکنیشین شارټیج و، عملی شارټیج و، اکوپمنٹس نه و، هغه موږ لګیا و اکوپمنٹس تقریبا پوره شو. اوس چې د ډاکټرانو دغه شروع دی، 1500 ډاکټران موږ واغستل، هغه ډاکټران موږ تعیناتي شروع شو د هغې، انشاءالله دی هفته یو نیمه کې به پوره شي. دې سره سره شپږ سو 15 نرسانی موږ اغستې دي، دا به لیگل شروع کړو دغه مختلف هاسپټل ته. کوشش مو دا دی چې دا کوم لری هسپتالونه دي لکه څنګه چترال، کوهستان، تورغر، ډی خان، لکی مرو، دا هسپتالونه موږ بهتر کړو، نو د خلکو لوډ به کم شي په دې غټو هسپتالونو
باندې. 1500 ډاکټران چې تاسو کوم نوي اغستې دي، آیا دا مو په کانټریکټ اغستې دي که
نه؟ دا خو پبلک سرویس کمیشن کې خو ډېر ټایم لګي، هغه کې موږ ډاکټرانو کمی نشو پوره کولای. موږ ورسره دا په کانټریکټ کې مخلو، ورسره بیا دغه پوسټونه موږ دغه تم لیگو، پبلک سرویس کمیشن تم لیگو. بل اوس په دې موږ سوچ کوو چې آیا دا چې کوم موږ اغستې دي، دا د اسمبلی ایکټ په تحت باندې ولې نه ریګولرایز کړو؟ خو دا ټول سیزونه زیر غور دي، خو اصل ایشو دا ده چې موږ ډاکټران واخلو او دغه هسپتالونو ته ولیږو.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه لکه چې مخکې مرته ویل په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. افغان چارواکي وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې یا وفد به هم راتلونکي هفته کې جوړیدونکي هغه لویه جرګه کې برخه واخلي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ پر امنیتي تړون بحث کوي. چارواکي او څېړونکي د حزب اسلامي ډلې د فیصلې ته په ډېره درنه سترګه ګوري او دا د افغانستان په سیاسي بهیر کې یو مهم ګام ګڼي.
له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون په دې جرګې کې د حزب اسلامي د یو پلاوي د ګډون خبره د وزیرانو شورا په اونیزه غونډه کې یاده کړه. د وزیرانو شورا د دارالانشا لخوا د یوې مطبوعاتي اعلامیې له مخې د یاد کمیسیون د دارالانشا رئیس صادق مدبر تیره ورځ د وزیرانو شورا ته ویلي چې د حزب اسلامي له وړاندې سره سم به د دې ګوند یو پلاوی هم په دې جرګې کې ګډون وکړي. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون د دارالانشا مرستیال نجیب امین نن ازادي راډیو ته وویل چې د غیرت بهیر په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی له جمهور رئیس حامد کرزي سره په وروستۍ کتنه کې دا وړاندیز کړی دی.
لکه څنګه چې د افغانستان ولس خبر دی، د حزب اسلامي یو هیئت څو ورځې مخکې ښاغلي ولسمشر سره ملاقات لرل او دوی د شپږ یا اووه نفرو پیشنهادي لست وړاندې کړی چې مشورتي لویه جرګه کې شرکت وکړي. کمیسیون د برگزاری هم هغه لست تایید کړی او هغه کسان چې د حزب اسلامي د هیئت لخوا نه پیشنهاد شوي دي ټول د جرګې د غړي پایس منل شوی.
تیر اونۍ د غیرت بهیر په مشرۍ د حزب اسلامي او پلاوی کابل ته راغلی او له ولسمشر سربیره د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو له څو احتمالي کاندیدانو سره هم وکتل. ښاغلی امین د پښتنې په ځواب کې چایا د وسلوال مخالفت ترڅنګ یو ډله کولای شي چې په جرګې کې چې د اساسي قانون له مخې جوړیږي ګډون وکړي او دا به قانوني ممانعت ونه لري. نوموړي وویل
دلته خو یو خبره د ولس رائے او نظر دی چې موږ تکرار بوتس او د افغانستان خلک ته ویل چې د افغانستان خلک تصمیم ونیسي چې د طالبان یو غړی یا د اسلامي حکمتیار سره یو غړی او یا نور هغه کسان چې عملا د دولت سره مخالفت لري دوی تصمیم ونیسي چې د خلکو نمایندګي وکړي په جرګه کې. جرګه او کمیسیون سره مشکل نه لري.
که دا تړون لاسلیک شي نو دا به امریکا ته اجازه ورکړي چې له 2014 کال نه وروسته هم په افغانستان کې خپل یو شمېر عسکر پرېږدي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو له کابل دغه رپورټ اوریدئ. د خبرونې په نیمایي کې له ملیحه مرزاده څخه به د خبرونو لنډیز وورو.
دا پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې تر څو ډرون حملې نه وي ودرېدلې تر هغه پورې حکومت له طالبانو سره د خبرو اترو سلسله پر مخ نشي بوتلی. د ګل پورس د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې د خطاب په وخت نوموړي وویل چې په 1 نومبر امریکایي ډرون حمله د امن مذاکراتو د ګډوډولو په مقصد شوې. د پاکستان د استخباراتي ادارې امنیتي چارواکو د طالبانو په وینا د حقاني شبکې مهم غړي نصیر الدین حقاني تیره ورځ شمالي وزیرستان کې خاورو ته وسپارل شو. د حقاني شبکې د مالي چارو مشر نصیر الدین حقانی د یک شنبه پښپا د نامعلوم تن لخوا په اسلام آباد کې په خپل موټر کې وژل شو. د خیبر پختونخوا د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی ویلي چې په بمی چاودنه یا نورو پیښو کې د سوځېدل شو زخمیانو د علاج په سهولتونو کې د کمی پوره کولو لپاره دوی په پېښور دیر چترال او بنو کې د جرمني د حکومت په مرسته د سلورو بند سنټرونو په کار لاس پورې کړي. سند اسمبلی د ګل پورس یو قرارداد په اکثریت سره منظور کړ چې پکې د جماعت اسلامي ګوند مشر سید منور حسن په بیان سخت ټوکه کې غندنه شوې چې پکې نوموړي د وسلوالو طالبانو سره په جنگ کې وژل شوی د پاکستان فوجي سرتیرو ته شهیدان نه دی ویلي. په قرارداد کې ویل شوی چې د جماعت اسلامي مشر په دې بیان له ولسه بخنه غواړي. په شمالي وزیرستان کې نن په 2 ورځو کرفیو دوام لري. چارواکي وایي لسته په سړکونو د تګ راتګ نه ډډه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف خپل امریکایي سیال جان کیری په هغه بیان باندې نیوکه کړې چې داسې اشاره ورکړي واکه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د طاقتورو هیوادونو سره د مجوزه کار تړون نه دغه اسلامي جمهوریت هیواد فشا شوی. او د صحت نړیوال اداره WHO وایي چې په جګړه ځپلې سیمه شام کې د پولیو ناروغي د 10 ماشومان متاثر کړي چې په پاکستان کې د ناروغي د وایرس سره تعلق لري.
ملیحا میرزاده درته د خبرونو لنډیز وایي. اوریدونکو زباله رابیا کرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټ کې وره
ایکسپریس رسپانه خپل اداري کې لیکي چې الیکشن کمیشن د بلدیتي انتخاباتو لپاره د سپریم کورټ نه د 3 میاشتو وخت اخیستی دی او د دې نه وړاندې الیکشن کمیشن په موجوده صورتحال کې په ټول ملک کې د بلدیتي انتخاباتو کول نامکمله ګرځولي وو. د ادارې په وینا چې د دې سره سره سیاسي ګوندونو هم د بلدیتي ټول ټاکنو کولو بهانې لټولي او نه یې غوښتل چې دا ووټونه وشي. ادارې زیاتوي چې سیاستدانان دې دا باور ورکړي او په ذهن کې دا خبره کینی چې د بلدیتي ووټونو کولو له وجې به جمهوریت ود ترلاسه شي. ادارې مخکلي کې چې دا وخت د درې سبو له خوا درې متضاد بلدیاتي نظام جوړ کړی شوی دی او د غرنګ د خیبر پښتونخوا حکومت هم په ډاګه کړی دی چې دوی به نوې بلدیاتي قانون ورکوي. ادارې اخره کې تمه سرګندوي او وایي چې د الیکشن کمیشن له خوا وخت کې به سیاستدانان هم خپل تیاری وکړي او نور بهانې به نه لټوي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا حکومت آرټیکل 25A مطابق تعلیم لازمی کول لپاره د قانون سازي فیصله کړې ده چې د غرنګ دغه قانون تر لاندې به 15 کاله عمر پورې ماشومان لپاره تعلیم لازمی شي. ادارې وایي ماشومان سکولونو ته لیږلو او اغوی ته سهولتونه ورکول لپاره تیر حکومتونو هم 25A خبره کوله، خو د ټولو سهولیاتو پوره کولو لپاره حکومت ته 1.5 ارب روپو ضرورت وو او د دغه له وجې دغه اکټ د اسمبلی نه منظور نه شو. ادارې وایي تیر 5 کالو کې پېښور کې د 15 سکولونو جوړول تر اوسه پورې مکمل نه شو او دا د فند د کمی له وجې مکملېدونه پاتې دي. ادارې زیاتوي که صرف قانون سازۍ سره مسلې حل کېدې نو ډېرو مسلو په شان د تعلیم د بنیادي مسله به هم هواره شوې وه، خو له بده مرغه داسې کېږي نه، بلکې داسې ډېر قوانینو باندې عمل درآمد نه دی شوی. د ادارې په وینا چې صوبایي حکومت د قانون سازۍ لپاره خپل کوشونه وکړي او په دې عمل درآمد کول لپاره کم وسایل پکار دي، پاغې دې هم توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا د پخوانی وجل شوی ولسمشر جان اف کینیډي د تلین په مناسبت کریسچن ساينس مانیټر یو لیکنه خبره کړې چې په کراغلي د نړۍ هیوادونه باید د نوموړي د مذهبي ازادۍ پیغام ته ځیر شي. د لیکنې له مخې د پاکستان په څیر هیواد کې چې طالب وسلوالو یې ځان ته نوې مشر ټاکلې، د مذهبي سختدریځۍ د له منځه وړلو غوره لار د کینیډي لخوا د ورکړل شوي پیغام په پام کې نیول دي. لیکنه زیاتوی په داسې حال کې چې امریکایان د روانې میاشت په 28 نیټه د خپل وژل شوي ولسمشر 50 تلین مانځي د نوموړي د هغه مفکورې چې د ازادۍ په اړه وړاندې کړې ډېر څه ویل کېدای شي. په لیکنه کې د جان اف کینیډي هغه وینا راغسل شوې چې په 1968 کال کې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال کړې وه. نوموړي ویلي وو، موږ بهرنۍ نړۍ ته د بېلابېلو نظریو لکه آزاد کاروبار او د کمیونیزم ضد او د امریکا پلوی په حق کې خبرې کوو، خو ډېر لږ ځلې داسې شوي چې د مذهبي ازادۍ په اړه مو ورته خپل نظر وړاندې کړی وي. په لیکنه کې راغلي، د دې لپاره چې مذهب د مشکلې نه مشکلې پوښتنې ته ځواب ویل شي، د بلیونونو انسانانو په ژوند کې یو ځانګړی مقام او ارزښت لري. لیکنه کاږي، هم مذهب دی چې په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواروي، او ځکه نو باید پرېښودی شي چې د نړۍ په هیوادونو کې په آزاده او سوله ییزه توګه وکارول شي. هم له امریکا خبریدونکي یوې بلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کوونکو افغانانو ته د امریکا د ویزو نه ملاوېدو مسله راپورته کړې ده. ورځپاڼه وایي، د امریکایي ځواکونو افغان ژباړونکو ته د امریکا خارجه وزارت په دې ویلو سره چې د دوی ژوند ته خطر نشته، د امریکا ویزې نه ورکوي. خو ورځپاڼې د یو شمېر افغان ژباړونکو په حواله لیکلي چې امریکایي چارواکي د دوی زندګیو ته ورپېښ خطرونه له پامه غورځوي. د افغان ژباړونکو وایي، امریکا ورته ویزې په داسې حال کې نه ورکوي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته له دوی څخه د طالب وسلوالو د غچ اخیستو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورځپاڼې پر دغه مسله د امریکا د کانګرس د یو غړي تلسی ګباډ غبرګون راغستې چې ویلي دي، افغان ژباړونکو ته د امریکا ویزو نه ورکول به په دې معنا وي چې موږ له دوی سره د درېدو خپلې کړې ژمنې شاته غورځولې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د فیسبوک دلاره کې چیرته تاسو په فیسبوک کې هغه ځای هم اورېدلی شئ، یو که په ټویټر باندې چېرته اکاونټ لرئ، په ټویټر باندې تاسو فعال یې، نو هغلته هم تاسو مشال ریډیو فالو کوی شئ، او د هغه ځای نه زموږ خبرونه، تصویرونه، ویډیوګانو او نور رپورټونو ته لاسرسی پیدا کوی شئ. د سند صوبایي اسمبلی د یو قرارداد د لارې د جماعت اسلامي د مشر مولانا منور حسن دا خبره سخت غندلې چې هغه ویلي وو، د ترهګرۍ په جنگ کې وژل کېدونکي پاکستاني پوځیان شهیدان نه دي. سند صوبایي اسمبلی له هغه غوښتنه کړې چې له قوم دی بخنه غواړي. د پاکستان پوځ هم له منور حسن د معافی د غوښتلو مطالبه کړې، خو د جماعت اسلامي ګوند مشرانو پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې له خپلې خبرې به وانه وړي. په دې حقله دا رپورټ اورو.
دغه قرارداد د مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم، پیپلز پارټی او مسلم لیگ فنکشنل ډلو لخوا اسمبلی ته وړاندې شوی وو. د تحریک انصاف ډلې د غړو نه علاوه پاتې ټول ایوان دغه قرارداد منظور کړو. د سند اسمبلی سپیکر سراج دورانی د خبریالانو سره په خبرو کې د سید منور حسن بیان افسوسناک بللو او زیاته یې کړه،
سپورټ کوم آی ایس پی آر کی جو
دی وای د فوج د امریکو د ادارې یا آی ایس پی آر لخوا چې کوم بیان مخې ته راغلی وو، موږ د هغې ملاتړ کوو او منور حسن صاحب نه غوښتنه کوو چې د ولس او فوج نه دی بخنه وغواړي. په سند اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر او د ایم کیو ایم ګوند رهنما فیصل سبزواری په جماعت اسلامي ګوند د بندیز لګولو غوښتنه وکړه. دی وای مخکې هم د دغو خلکو له کورونو څخه د القاعده غړي نیول شوي دي، او اوس به هم د دوی په کورونو او مرکزونو کې د دغې ډلې خلکو ته پناه ورکړل شوي وي. که په دغې ګوند بندیز ونه لګول شي، نو پاکستان د ترهګرۍ په جنگ کې بری نشي موندلی. په سند اسمبلی کې د مسلم لیگ نواز ډلې پارلماني لیډر عرفان الله مروت وویل، د جماعت اسلامي ګوند د مشر له بیان څخه د وژل شوو فوجي سرتیرو د کورنیو زړه ازار شوی دی.
جماعت اسلامی کو اپنے امیر کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ واقعی امیر رہے.
دی وای جماعت اسلامی گوند لا پکار دی چې د خپل گوند مشر په اړه ل نوی سره فکر وکړي چې د هغوی مشر د مشرتابه صلاحیت لري او کنه. هغه د ریاست په ضد خبره کړې او دا ډیره غلطه خبره ده. د پیپلز ګوند د سند اسمبلی غړي میرمن شیلا رضا وینا وه چې د جماعت اسلامي ګوند د مشر دغه بیان د ملک سره د غداري په معنا دی، او اړوند ادارو له پکار دي چې د دې په ضد کاروایی وکړي.
اوریدونکو، تاسو د سند صوبایي اسمبلی د هغه قرارداد په اړه رپورټ اوریدل چې بکی راغلی وو چې د جماعت اسلامي مشر مولانا منور حسن دی په خپل هغې خبرې بخنه غواړي چې ویلي وو د ترهګرۍ په جنگ کې چې کوم پاکستانی پوځیان وژل کیږي هغه شهیدان نه دي. په دې اړه تاسو له کراچۍ رپورټ واورئ. اوس اوس یو بل رپورټ درورو دا د ملال یوسفزئی د کتاب په اړه دی. ملال یوسفزئی چې څه موده وړاندې په سوات کې د طالبانو په ډزو زخمي شوی و، برتانیا ته لاړه، ولته په برتانیا کې د علاج وروسته اوس چې ښه شوله نو یو کتاب لیکلی دی، دا غي نوم دی آی ایم ملالا یا زه ملالا یم. دا کتاب اوس په پنجاب کې په پرایویټ سکولونو کې په کتابخانو کې یا په لایبرریانو کې په بندیز لګیدلی دی. دا چې ولې او د دې تر شا څه وجوهات دي دا به د اسرار العالم مومن په دې رپورټ کې وور.
د پنجاب په مرکز لاهور کې د ټول پاکستان شخصي سکولونو فیډریشن په نامه ټولنې په یو خبر پاڼه کې د تعلیم جهاني مبارزې ملال یوسفزئی پر کتاب په خپلو سکولونو کې بندیز لګولی دی. دوی وایي په کتاب کې ځینې داسې مواد دي چې له کبله یې نه غواړي ماشومان د هغې په نقش قدم ولاړ شي. که څه هم د پنجاب شخصي سکولونو کې د بندیز لګولو ادعا کیږي، خو د خیبر پختونخوا د ټولو شخصي سکولونو ټولنې یو مشر بیا له مشال لو سره په خبرو کې ادعا کوي چې دوی هیڅکله داسې اراده نه لري چې په شخصي سکولونو کې د ملال یوسفزئی پر کتاب بندیز ولګوي. د دې تنظیم مشر اخیل رزاق له مشال لو سره په خپلو خبرو کې ویل
یو کتاب دی نو په باندې کې څه څه شروع غوړي دا چې خپل یو آزادۍ ده کنه په څو کور غوړي وایي دې څه نو وایي دې وایي لکه داسې په څه لفاف کې شامل پونه دي کنه د سکول په کورس کې شامل نه دي دا په یو جنرال کتاب دی څه نو یو دی څه نو وایي دې خد کتاب چې صرف د څه څه خبرې شته چې هغه لکه مستر جلال دې کې دا زموږ نه نه استعمال کړي خو لکه دې هول کوم غوړي نو
د تعلیم نړیوالې مبارزې ملال یوسفزئی کتاب زه ملالا یم یا آی ایم ملالا نږدې یوه میاشت وړاندې نړیوال بازار ته د خرڅلاو لپاره راوتی دی، خو لا هم د پاکستان په ګڼو برخو کې دا کتاب نه ترلاسه کیږي. د ټول پاکستان شخصي سکولونو اتحادیې مشر ویلي دي چې د ملال یوسفزئی په کتاب کې ځینې خبرې دي چې په زده کوونکو کې شکونه پیدا کوي. خو د امریکا په فلوریدا کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر محمد تخیل له دې سره اتفاق نه کوي او وایي په دې کتاب کې هیڅ داسې خبره نشته چې نیوکه پرې وشي. د دې په خبره څوک چې دا خبره کوي هغوی هیڅکله د ملال کتاب لوستل نه دي، بلکې دا هغه خلک دي چې په پاکستان کې د مترقی او روشن فکر خلکو مخنی ولغواړي.
ډېر بے جا اعتراضات په دې کتاب باندې شوې دي او ډېر خلکو لا کتاب ویلم نه دي، لا پوره تناظر نه دي کتلې او دا تورونه په کتاب باندې غي لګول شروع کړ. خو دې کې د میډیا ډېر لوی لاس د پاکستان دما په خیال دا غي سره دا تړلې دي او د پاکستان چې کوم یو قومي بیانیه یا نریټیو دی هغه سره دا فټ کیږي چې هر څه چې رڼا او مترقی خبره وي هغه غلط ده او هر قسم رجت او غلطی خبرې یې اختیاري خپلې او زما په خیال خپل نقصان یې وکړو، د ماشومانو نقصان یې وکړو او د پاکستان کومې مسلې دي هغه کې به دې سره اضافه کیږي هغه کې به کمې نه راځي.
که څه هم د پنجاب په لاهور کې د شخصي سکولونو ټولنې د ملال یوسفزئی پر کتاب د بندیز لګولو خبره کړي، خو د خیبر پختونخوا په چارسده کې د یو شخصي سکول زده کوونکي جواد خان مشال ډو ته وایي چې له بندیز وروسته یې د ملال د کتاب لوستو تنده نوره هم زیاته شوې ده، خو زیاتوي چې د هغې کتاب په مارکیټ کې نه ملاویږي.
دکانونو کې چې کوم لوکل بک سټورز دي هغه باندې دا نه اویلیبل دي، نه ځان سره څوک ساتل غواړي او ډېر کم کسان دي چې روچت کی او وی وای خلک کیری سیرا کما دا کتاب روچت کو او چاو کتم سیرا دا فلانی سړی دی او دا هغه دی نو دا ټارګټ نشه.
کارپو محمد تقی وای په ګنګوسو او فلمو د ملال یوسفزئی پر کتاب بندیز لګول د نوموړی په خبره د رڼا مخه نیول دي. د زیاتوی کتاب خو یو کبد لستل یې ضروری به چې دارنګ بیا خلک وکول شي د هغه جواب ورکړي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دا تاسو زمنګ نه حساته خبرونه اوري. پرون په اسلام آباد کې د کویت د بهرنیو چارو د وزیر سره د پاکستان مختلفو چارواکو ملاقاتونه کړي دي او په دغه ملاقاتونو کې بلکې دغه ملاقاتونو وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ ځینې لوزنامې او تړونونه دسخت شوي دي. په دې حقله د نور تفصیل لپاره دا رپورټ اورئ.
د ګل په ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د وزیر اعظم د صلاحکار طارق فاطمی سره په ګډه خبري غونډې ته د خطاب دوران د کویت نائب وزیر اعظم او خارجه وزیر شیخ سبا خالد الحمد السباوی پاکستان سره پخوانی تعلقات تی او غواړي چې دا تعلقات په ګټور انداز کې مخ په وړاندې لاړ شي. د نوموړي په خبره دا وخت کویت کې تر یو لک زیات پاکستانیان کار کوي او دې کې به نوره اضافه هم کول شي. د زیاته کړه پاکستان سره بعضی لوزنامې هم لاسلیک کړي.
وی ساينډ ا نمبر اف اګریمنټس اند میمورندمز ویچ انکلودډ مېني سېکټرز اند فیلډز.
موږ په مختلفو څانګو کې یو شمېر لوزنامې او مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کړل چې پکې د ملزمانو د تبادله لوزنامه، د ډیپلوماټي پاسپورت لرونکو خلکو لپاره د ویزو ختمول، د خواریکخو او کاریګرو تلل راتلل او ورسره د سرمایه په میدان کې مفاهمتی اداخت شامل دي.
په دې موقع خپل خطاب کې د وزیر اعظم صلاحکار طارق فاطمی وې پاکستان کویت سره تعلقاتو ته خصوصي اهمیت ورکوي او په اکثره معاملو د دواړو ملکونو دریز یو دی. د شوي لوزنامو په حق لا نو موړي زیاته کړه.
لکه چې خاغلی اول من کولای شو چې خپل روزل شوی کاریګر د کویت په وړاندې کېدو چې هغوی مختلفو څانګو کې د کویت د خلکو سره مرستې وکړي. د دې سره سره کویت کولای شي چې وګوري موږ د وړو روایتي وسلو جوړولو صلاحیت هم لرو او د دې هر څه مقصد دا دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ ګټور تعلقات او مرستې زیات شي، نه یوازې په دفاع بلکې هر څانګه کې.
د افغانستان په حق لا د یو تپوس په جواب کې د طارق فاطمی وینا وا چې پاکستان به د افغانستان مفاهمتي عمل کې خپل مثبت کردار جاري ساتي او هلته هیڅ قسمه ذاتي خوخه ناخوخه نه لري. د یادونې وړ ده چې د کویت وفد د اتوار په ورځ ماښام د وزیر اعظم شیخ جابر مبارک السبا په مشرۍ کې په درې ورځنۍ دوره پاکستان ته را رسېدلی وو او تیرو اووه کالو کې د کوم یو اعلی پایه د وفد دا د پاکستان لومبی سفر دی. د دې نه وړاندې په کال 2008 کې د کویت امیر د پاکستان سفر کړی وو.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمه بجې سروې، په 4 نیمه بجې.
اوریدونکو په دغه خبرونه کې پام کوه. تنظیم خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو د تیر غړی کې واوریدل. دا نور خبرونه به هم تاسو د نن ورځې په وګدو کې واوري. اسوسییټیډ پریس خبري ایجنسی د پاکستان او هندوستان په پوله پرتو د هغه کلو تصویر وړاندې کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نښتو له کبله اغېزمنېږي. په دې کلو کې د ویرې له وجې خلک له کورونو د باندې نه وځي او ځینې کورنۍ خو د سرحدي کلو له کورنیو سره خپلوي نه کوي، ځکه چې د دوی په خبره په دې کلو کې د مرګ هیڅ پته نه لګي. په دې هکله د اسوسییټیډ پریس خبر ایجنس د رپورټ غټکی له پامیر ساحل اور
دا رښتیا دي چې د پاکستان او هند ترمنځ نښتې خپه کوونکې وي. خو د دواړو هیوادونو پر پوله د دماله په کلي کې میشت تنویر احمد لپاره دا ډېر د پریشانۍ وړ دي. دا نښتې د تنویر احمد د واده هیلو ته تاوان رسوي. تنویر احمد اسوسییټیډ پریس اژانس ته ویلي دي چې یو څو ځایونو کې مرکې کړي دي خو خلک ورته لور نه ورکوي. دی وایي چاته چې مرکه کړې هغوی ورته وایي ته هر وخت وژل کېدای شي. شل کلن تنویر اوس فکر کوي چې کله پرېږدي. د اگست په میاشت کې چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د هند او پاکستان پوځیانو ترمنځ نښتې وشوې نو د اکتوبر په وروستیو کې ډېرې توندې شوې. په دې نښته کې 8 هندي پوځیان او یو سرحدي ساتونکی ووژل شول. د پاکستان خوا ته 15 سرتیري او شپږ ولسی وګړي ووژل شول. دا نښته په یوه لسیزه کې تر ټولو خونړۍ هغه وه. هندیان وایي دوی خپله دفاع کوي چې پاکستاني وسلوال د دوی تر واک لاندې کشمیر ته ورداخل نشي. پاکستان وایي سرتیری یې په سختۍ پر دې حکم عمل کوي چې ډز به یوازې هغه وخت کوي چې ورباندې ډزې وشي. پاکستان پر هند دا تور هم پورې کوي چې د ملکي وګړو پر سیمو یې ډزې کړي دي. د کشمیر په سر د پاکستان او هند دوه جګړې شوې دي. هند پر پاکستان تور پورې کوي چې یاغیان روزي او وسلې ورکوي چې کشمیر آزاد کاندي او یا یې له پاکستان سره ورګډ کړي، خو پاکستان له دې تورونو انکاري دی. پاکستان یوازې دا مني چې په اخلاقي او ډیپلوماټیکه توګه د هغو یاغیانو ملاتړ کوي. پاکستان وایي د اکتوبر له 18 تر 15 هند د دوی پر خاوره 8,500 راکټونه ورولې دي او د وړو وسلو شاوخوا 40,000 دوره ډزې کړې دي. دا ډزې د تنویر احمد پر کلی هم شوې دي. هندي چارواکي دا ډول شمیرې خو نه ورکوي، خو وایي له هغې خوا چې ډزې وشي نو سم برابر ځواب ورکوي. د پاکستان پوځ د اسوسییټډ پریس اژانس خبري اعلان په سیالکوټ کې هم له پولیس سره نږدې کلی ته بیولې ول. هلته یو اوسیدونکي نذیر احمد د خبري اعلان ته ویلي دي چې یوه شپه د ډزو له کبله ویښ شو. ماشومان یې واخیستل او د محفوظ ځای په لټون یې منډې پیل کړې چې خپل یو ګاونډی یې ولید. یوې چرې د دې ګاونډي نس شلولی و. اژانس زیاتوي د دې ویرې له کبله کورنۍ اکثر له پولې لرې په نورو کلیو کې خپلوانو کره ځي. خپل بچی کورونو کې دننه ساتي او د جومات پر ځای په کور کې دننه لمونځ کوي. سروي
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به استاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې په لوکل ګو سره هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نه پر اوس د مازیګر په سلور نیمه بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمه بجې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو د افغانستان په کونړ ولایت کې شپږیش جنگلی طالبان د حکومت د سولې د بهر سره یوځای شوې دي. د کسانو رسنیو ته ویلي دي چې نور نو جنگ نه غواړي. اوس په دې پوه شوې دي چې جنگ کې ګټه نشته دی او په سوله کې فایده ده. په دې اړه دا رپورټ اورو.
سولې پروسې سره د یوځای شوو شپږ ویشت وسلوالو قمندان دین محمد ویل پوخی ځکه ټوپک پوګه کړی وو چې په ولایت کې بهرني ځواکونه پراته وو. اوس یې له سیمې بهرني عسکر وتلي او واک افغان ځواکونو ته سپارل شوی نو ځکه یې وسلې په ځمکه کې خودې او سولې پروسې سره یوځای شول.
موږ وروره مجاهدین د حزب اسلامي سره تړاو لرو. د خپل وطن او د اسلام خدمت هم کوو. په بار بار اتله زموږ په وطن کې مثال کورونه به لا شیکول تو هغه خلق اوس فوتی دی. اوس موږ دا ورونه راغلی دا زموږ ورونه دی. ان شاء الله موږ د سولې پروسې له راغلو ان شاء الله موږ بل خپل وطن باندې کوشش کوو. خپل وطن ساتنه وکړو. اسلام ساتنه وکړو.
هغه ویل نور وسلوالو طالبانو د حزب اسلامي له هغه غړو چې اوس مهال د دولت په مقابل جبهه کې جنگيږي غواړي چې له جنگ جګړو او له ورور وژنې لاس واخلي. د کونړ والی شجاع الملک جلالا رسنیو ته ویل قومندان دین محمد د خپلو ملګرو او پنځه ویشت میله ډول ډول وسلو سره یو ځای د سولې پروسه کې داخل شو او دوی هڅه کوي چې ورته مناسب کاروبار پیدا کړي.
په چپ ادارې نه یو شپږیز کسیز ګروپ چې د دین محمد خان قومندان په مشرۍ باندې سولې د کمیسیون سره یو ځای شو او دغه هلې ځلې په خپله سولې کمیسیون زموږ امنیتي ملي قومندانۍ د پولیسو بلکه ټول امنیتي ارګانونو په همکارۍ باندې دوی دې ته راضي شول چې د خپل دولت سره همکار شي. موږ به کوشش کوو چې د دولت سره برومندانه او د عزت کار پیدا کړو.
هغه ویل تر اوسه په کونړ کې له 200 زیات وسلوال سولې پروسې سره یوځای شوي او په نورو وسلوالو مخالفینو هم غږ کوي چې له جګړو هیڅ نه جوړیږي او د سولې پروګرام سره دی یوځای شي. په کونړ کې په داسې حال کې د حزب اسلامي پورې تړلې شپږ کسیزه وسلواله ډله خپلې وسلې حکومت ته سپاري چې د لوی اختر په دوهمه ورځ د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو صاحب منصب د خپلو وسلو او یو شمیر وسایلو سره یوځای د حزب اسلامي جنگیالیو ته ورغلی دی.
اوریدونکو تاسو دا رپورټ واورېدل کونړ څخه چې چرته د حزب اسلامي شپږیش هغه وسلوال چې پخوای جنگونه کول اوس د سولې د بهیر سره یوځای شوې دي. هلته د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د انتخاباتو د کمیشن چارواکي وایي چې تر اوسه راتلونکو صدارتي یا د ولسمشرۍ ټاکنو ته له یو نیم لک څخه ډیرو خلکو ځانونه د ووټ اچولو لپاره رجسټر کړي دي. کتونکي دا شمیره ډیره کمه ګڼي خو د انتخاباتو د کمیشن چارواکي بیا وایي دوی د امنیتي مشکلاتو باوجود خپل هدف ترلاسه کړی دی. نور تفصیل به په دې رپورټ کې وره.
د افغانستان د ټولو ولایتونو په ولسوالیو کې د نوملیکنې لپاره مرکزونه او د ګرځنده ډلو کاري دوره د نومبر په لسمه نیټه پای ته رسیدلې. خو د ځون په کچه به د ولایتونو په مرکزونو کې د نوملیکنې دوه دوه او په نورو ولایتونو کې به یو یو مرکز د 2014 کال د مارچ د میاشتې 28 نیټې پورې فعال وي. په ننګرهار کې هم د ولسوالیو په کچه د نوملیکنې مرکزونه تړل شوي. د دغه ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر ډاکټر اختر محمد اجمل د نومبر په 11 نیټه مشال راډیو ته وویل چې د نوملیکنې په بهیر کې خپل ټاکلي هدف ته رسیدلی دي. دی وای
ټولټال په ننګرهار ولایت کې 150,000 نه اضافه کسانو سپتنامه شو چې په دې کې 10% چې واغه خزینه وو نو دغه 150,000 په ننګرهار ولایت کې د نوم لیکنه منتدا څخه هغه کوم هدف چې موږ واغه ترلاسه کړی.
ډاکټر اجمل د دې پښتنې په جواب کې چې د ننګرهار په سیر په یو ګڼمیشته ولایت کې یاد نوم لیکنه ناکافي نه ګڼي وویل
دا چې عمومي پروسه نه وای یوازې هغه کسان چې هغه نوی په دغه ټاکنو کې هغه اتلس کلنې عمر پوره کوي یا هغه کسانو چې کارتونه په تیر دورو کې اخیستي لیکن ورک شوي وته نه یا هغه کسان چې په تیر دورو کې کارتونه نه ترلاسه کړي یا هغه مهاجر چې نوی ستانه شوي وو دا یوازې دغه کسان چې ما ذکر کړ د دې لپاره وازه فکر کوم چې هغه کم ټارګټ چې موږ تعین کړی و دام ترلاسه کړی دی.
ډاکټر اجمل وړاندې وایي د ننګرهار په سلورو ولسوالۍ کې د نوملیکنې ګرځنده ډلې په سمه توګه نه دي توانېدلې چې د انتخاباتو لپاره نوملیکنه وکړي.
بعض ولسوالۍ کې موږ ونش کولای چې سیار ټیمونه فعال کړو په دغه کې نوملیکنې 100% نه وه لکه شیرزاد، سارا، چپرهار او بټي کوټ داسې ولسوالۍ دي چې هغه کې موږ اوس مشکلات درلودل.
ځینې کتونکي وایي چې که د نام نه ستونزه حل نشي ښایي د 2014 کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې ټول خلک ګډون ونه کړي. خود ننګرهار د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر ډاکټر اختر محمد اجمل وایي که په ننګرهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسون د نوملیکنې د بهیر په سیر د امنیتي ادارو مرسته له ځانه سره ولري نو راتلونکي ټاکنې به هم په ښه توګه ترسره شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو د فاټا سیکریټریټ لخوا د خیبر په لوړګي کې د ځوانانو لپاره د فوټبال یو ټورنمنټ جوړ شوی و. ټورنمنټ د جان ننګرهار لوبډلې وګټه خو ټول لوبغاړي وایي که چا لوبې بایللې او که چا ګټلې خو دا ټورنمنټ په ډېره ښه طریقه ترسره او پای ته ورسېد. په اړه یې رپورټ لرو.
د فاټا سیکریټریټ پرمختیایي پروژې گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام په مرسته د لوبو ځایي تنظیم خیبر سپورټس کلب د سوري لاندې د خیبر جنسای په لوړګي سیمه کې د غونډي جنسای په کچ د یوت فوټبال ټورنمنټ سرته ورسېد. په دې ټورنمنټ کې څه د پاسه 40 فوټبال ټیمونو برخه اخیستې وه خو د فاینل لوبه د لنډ کوتل یونایټیډ فوټبال ټیم او جان ننګرهار فوټبال ټیم ترمنځ ولوبېده. او جان ننګرهار فوټبال ټیم د غلوبه په 3-0 ګولونو باندې وګټله. د فاینل د غلوبه د کتو د پاره په زرګونه خلک راغلي وو. د دغه فاینل میچ په محل د جان ننګرهار فوټبال ټیم یو لوبغاړي شمیم خان خپل احساسات مشال ریډیو سره صدا سے شریک کړل.
دا خیبر سپورټ کمیټه ولا دا ډیر غټ تاونه ټول لندی کوتل فوټبال سره کړه چې درې څلور ټیمونو کې ټورنمنت سره تور رسول او دا کری بنچ تک دوه میچ ټورنمنت او چلیت پښه دومره خسته او چلیت دومره مخکې موږ دا ټورنمنت نو زله.
د فاینل دغه میچ په وخت د خیبر سپورټس کلب یو اوددار ابراهیم خان په لوړګي کې د یو سټیډیم جوړولو غوښتنه وکړه او وی ویل
چې دا سټیډیم ډیر غټ کمای دی را سره او مونږه دا انتظامیا بلکې گورنر ته دا اپیل کړو چې مونږه حق لري مونږ د څومره تماشای چې مونږ سره نن د دی او بلکې هر وخت مونږ سره یې کنه هغه شوق دی نو شوق د هیڅ قیمت نشته او یو سټیډیم یو سپورټس کمپلیکس په کار دی چې را لرای کا او جوړیا کا.
دغه میشته د فاټا اولمپیک اسوسییشن جنرال سیکرټری شاهد شینواری هم راغلی وو او کلمو چې د دغه سیمې د خلکو د سټیډیم دغه غوښتنه ورته وړاندې کړه نو دوی وویل چې د فاټا په کچ مو د یو انټرنیشنل سټیډیم د جوړولو بندوبست کړی دی او دلته په لوړګي کې به هم د یو سټیډیم جوړولو لپاره ګامونه پورته کړم.
د ځوانانو لپاره د یو ایجنسۍ لپاره نه د فاټا د ځوانانو لپاره د انټرنیشنل سپورټس سټانډرډ کمپلیکس وی هغه ملا تعالی وکوج هغه په شاکس کې په هتابا سره نږدې په خور سره پروجیکټ سټیډیم منزور کو او ان شاء الله په دې والو کې موږ د ګراوند لپاره مور سره تیارې ما دوی یو کمیټي جوړه کی ما دلته مخکې مویل دي دوی یو کمیټي جوړه کی چې کوم ځای کې دوی ته سره کاوټي اغور سره هغه ځای کې زپ مخکې ما
د خیبر سپورټس کلب او د داران وو ویل چې په دې ټورنمنټ کې کومو فوټبال ټیمونو برخه اخیستې وه نو هغوی ته به د فاټا سیکریټریټ پرمختیایي پروژې گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام لخوا د لوبو سامانونه هم ورکړل شي.
پام کوه جان ور سره
خبرونه او فریادونه
اخرسته مانا
لیکا چی تیر دی نبازی ده خجی سر پام کوا
الوی گرگن صاحب ده خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت اوستر اخلو بخند
گرانو آوریدون که ده دینا مخا چی مریض سیب نور جرونگانو بست
ته ده چشتن خاخی ته ده چشتن خاخ
زده خبرو
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوا
اورېدلې مه هېروئ.